آزادی ملمه.
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننی ملمه په اسلامي اقتصاد کې دکتورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې دکتورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخ ته کوم لاړ شو چیرته دلی یاست چیرته مو ژوند دلی کولی مو څه کړی دي؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره، تر شپاړس کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا د هغه ځایه چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینري عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینري ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستری و هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې دا دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم و، یو طب و او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله او بیرته مې جوړوي، بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله. نو مجبور چې یو څوک نه یو څوک باید پورې کار وکړي چې ټوله مصارف د دې د تحصیل و دغه. بیا دغه څه وروسته چې به دوی ټوله درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کاروز په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مساعده شوله. بیا ولاړه ماستري مې وکړي، ام بي اے مې وویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وې. ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې. ویل نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اے مې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نوشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد و، موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې، هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلي وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد و، هغه ویل تیزس په څه شي باندې لیکي؟ ما تر اوسه فیصله نه ده کړې. بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ولري. دی امریکا سره راغلی و، هلته په یل یونیورسټي کې استاد و، سبق یې ورکول. بیا راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول، زموږ استاد و. بیا د خبر داشت په ذهن کې راوګرځېدې. بیا ولاړم کور ته، او په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه شی. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې، د افغانستان په بانکداري باندې. څنګه کولای شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه باندې نشته کی بیا دغه سی ډیر خوند راکی بالا شروع سول نور نشان می وره شه د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خاص کړي اسهم چې دیغه خو کله سړی پیسې و دغه تا شي د اسهم بازار ته چی هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شان چې دیغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو بیا په دغه لړ کې ما ته ډېر خوند راکې ولګېدل ما دغه مې شروع کړې څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم زه لاړم پی ایچ ډی مې وکړې په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه مثلا مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارد ها او سل ها میلیارد ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکړي bale
نو وروسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه وروسته مو بیا لبنانی کار څو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم په وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغه سره زه متعلق هم د هغه سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو څخه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ورس مې افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چارهوی که چه با ورسیدلم دا تلاشوی پولیسان و تلاشوی که دیده بایم پا بازار که پا 15 افغانی باینی خرسیدلی ما چه زر دوزر دانی اخسلی ما تا پا 2 افغانی باینی تمامی دی دا من لیتا دا غمی تقسیم ووی دا ما تا یو دغه و یو زریا و چه ماشام چه بیر تا کورت زم چه نندی سک کردی دا وطن دا پارا زاده خدمت میکردی چه لاقل ماسک می توزیع کړ یا مثلا کشتیانو په میکرویانو کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې وم نو هلته د زموږ د بلاک کشتیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیرچایو دا دغه مې کلچې سره وړلې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزده کړي یا څومره چې زما زده وه چې زما زده وه هغه مې ورزده کړل مثلا ځان ته مې داسې یو لاره لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه داخل په کوڅې زه وایم چې دغه کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي ډیر داسې خلک ګینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډیر شتمن شوي دي او ډیر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک اوس اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلايد بزنس دي يا اپلايد اقتصادي يو بيور اقتصادي اپلايد اقتصاد هغه دي چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکاح کوي خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله ازوی تا پاتسو بی ازوی المسیح تا پاتسو یا ایچه ها مثلا رستوران در لودین نکه رستوران در لودین نوی کال در مخه بی اغای زوی تا پریشو یا اغای المسیح تا پاتسو بعضی رازون ندی چه باقی سطح بایندوی تا ارپات دی بیاد پا دی که دو رقم دا قدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضی خلقه چه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه دې لپاره نه وایي هغه دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا ځان درته وایم ما دې لپاره درس نه وایي چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعض دوستان خود خبر داسې یو څوک دی زه وغوښتلم به ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کار پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل لیکلي تعلیم لیکلي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه لاقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډېر یو معاصر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غني هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو که یو پریزنت مو که او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن موږ ریاست جمهوری ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو باره خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته د ولدي بیا د خبري شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو د اوبو باره کې ډیر هغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغوی ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډېر وبلري او موږ ته باید حق خبر راکړي پاکستان حاصل قیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پرزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت آب برق ته مو ورکوي وزارت زراعت ته مو ورکوي او دغه ریسرچ چې موږ کړي په افغانستان کې هیڅ چا نه دی کړی
ډیورن په برخه کې کوي اوس به اوبو برخه ته به بیرته راوګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پرزنټیشنونه وړاندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرج کړی دي حتی د دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نسته دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شون اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دو حصو باندې ویشلی دی دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه اندی آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د نه بجو سره د ماپښین تر پنځو سلور پاکم پنځو بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په استیواد باندې او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان هغه وخت وجود نه درلود هند برتانوي هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لږه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه ده نو پاکستان وجود نه درلود
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مر ورته خوشبینه مش کافی و بل رو در زراعت و در لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوې نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا یو سل یو پنځوس که یو سل پنځوس دانې آبسنج یې راوړي وو او هغې وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو یې سنجوله په هغې کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی چې خپل منافع پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی چې کله ونه چولوله او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونې کې تاسو د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر او متر د شان نکلی او د زړې زمانې سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړی چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ همسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه تزي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمتی ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړې ده او د اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغونه څه کنټریبیوشن یا څه زه کولی سم چې مثلا دغه د افغانستان دپاره اوسم کولی هغه ورته کوم تر هغو چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط چې تغییر وکړي بیا بیرته افغانستان ته ځو، هغه وطن دی انشاءالله، بیا بیرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ویدي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بینالمللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خرابوي، یو ګل د سړک د ګلدانه څه شي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن یو باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سه یو څه جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لاوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یوسف ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مولې دی چې په ډیر د ملل متحد او مخته ولاړو هغه د ټولو په خاطره چې زموږ یو الیټ زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو شنه تاکو هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیټ زموږ فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به دغسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان ته شکر ستاسو. مسافر
یم زړه نری مسافر چې تش پتنا یادوم ژړا راځنا مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار باسا چې د تل خو لو ما مسافر مسافر مولا د خپل بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے او تزڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ونا مسافر و مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظم خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ منس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر